السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم د عبدالغیور بصیری په تخنیکي همکاري ورستې نیم ساعته پښتو خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لپاره د یو شمېر افغان ډیپلوماتانو د جاسوسۍ موضوع په کلکه څیړي، او د سوداګرۍ وزارت وایي تر دریو میاشتو به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړي. خو تر هرڅه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی دا مهمو خبرونو سرچکې. د طبیبي شو په وړاندې د مبارزې ملي اداروي د تیرو دریو کلونو په مقایسه سږ کال په افغانستان کې د مایلونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړو د یکشمې په ورځ په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د جمعې د ورځې برید وغنده، او پاکستاني چارواکي وایي د دغه هېواد په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لشتل شل سرتېري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د طبي پیشو په وړاندې د مبارزې ملي اداروي د تیرو دریو کلونو په مقایسه سږ کال په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې دي. د دغه ادارې رئیس محمد تایم کاکړ نن په کابل کې ویل چې دوی په هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو د تطبیق لپاره د نړیوالې ټولنې لا ډېر مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی کاکړ ویل چې په دې برخه کې شاوخوا 450 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د هر اړخیزې همکارۍ موافقه لیک نن په مشرانو جرګې کې د رایو په اکثریت تصویب سو. په دغه موافقه لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، اقتصادي همکارۍ، پانګونه او په نورو علمي او فرهنګي چارو کې همکارۍ شامل دي. دغه موافقه لیک نه ماده لري چې د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر زلمی رسول او د سعودي عربستان د قانونو د وزیر ترمنځ لاسلیک شوی و. د مدني ټولنې یو شمېر غړو د یکشمې په ورځ په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د جمعې د ورځې برید وغنده. دوی خپله مظاهره د لبنانیانو د رستورانت له مخې چې حمله ورباندې سوې وه پیل کړه. مظاهره کوونکو په خپله اعلامیه کې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي نن سهار په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په ویلامه کې راغلي چې پېښه هغه مال وسو چې د ملکي وګړو موټر په نوزاد ولسوالۍ کې پر ماین برابر سو. اعلامیه زیاتوي چې په پېښه کې څلور تنه ټپیان هم دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان په کران منجان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې سنګر نیولی. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو د لاجوردو د کان یوه برخه هم په خپل کنټرول کې راوستې ده. د ښاغلي بیدار په خبره وسلوال غواړي د دغه کان د ساتنې قرارداد او نور ټول مسؤلیتونه په خپله د سیمې اوسېدونکو ته ورکړل سي. وسمڅو بهرني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هېواد په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لشتل شل سرتیر وژل شوي او ډېر شنور ټپیان دي. دغه پېښه د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې شوې ده. چارواکي وایي بم په هغه موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د پوځ سرتیر انتقالول. د پولیسو په خبره دغه موټر د پاکستاني ملیشو لخوا په کرایه اخیستل شوی و او چاودنه له اډې څخه د همدې موټر د وتلو پر مهال وسوه. طالبانو د دغې چاودنې مسؤلیت منلی او وایي له نور بریدونه به هم تنظیم کړي. راپورونه وایي اردن آماده دی چې د امریکا د هغه روزنیز پروګرام کوربه سي چې د القاعده ډلې سره د مبارزې لپاره عراقي ځواکونه روزي. د الرای په نوم دولتي ورځپاڼې د اردن د اطلاعاتو وزیر محمد المومنید له قبل ویلي چې وایي اردن په خپل خوره کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا د غوښتنې هرکلی کوي. د المومنی دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې عراقي ځواکونه په القاعده پورې تړلو ډلو په وړاندې په انبار ښار کې جنګېږي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي واشنگتن د دغه روزنیز پروګرام پر مخ وړلو لپاره له اردن یا یو بل هیواد سره یو توافق ته انتظار کوي. په اوکرين کې مخالفي ډلې په پام کې لري چې د یکشمې په ورځ په پلازمېنه کیف کې پراخې مظاهرې وکړي. تر دغه مظاهرې څو ورځې وړاندې د اوکرين ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د عامه اعتراضونو د محدودیت په اړه یو نوی قانون لاسلیک کړ. دغه نوی قانون پنجشنبه په ورځ په پارلمان کې تصویب سو. خو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې دغه اقدام د ډیموکراسۍ پر خلاف بللی. په اوکرين کې مخالفي ډلې ولسمشر یانوکوویچ په دیکتاتوري چلند تورنوي. د اوکرين ولسمشر په تېر نومبر کې له اروپایي ټولنې سره د تړون له لاسلیک څخه تر شا کېدو وروسته په دغه هېواد کې پراخې مظاهرې راوپارېدلې او تر اوسه هم دغه شخړې پر خپل ځای پاتې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دای به پرې نږدي چې د هیواد جاسوسي پروګرام یې له جرمني او نورو متحدانو سره د واشنګټن اړیکې زیانمنې کړي. براک اوباما دا څرګندونې د جرمني له زای ډي اف تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې تر هغه راپورونو وروسته کړي چې پکښې ویل سوي د امریکا د ملي امنیت استخباراتي ادارې د اروپایي اتباعو او حتی د جرمني د صدر اعظم د موبایل د ټلیفوني تماسونو جاسوسي کړې ده. ولسمشر اوباما ویل دي دای د جرمني له صدر اعظم سره نږدې اړیکې لري او د خپل هیواد جاسوسي پروګرام ته به اجازه ورنکړي چې د دوی ترمنځ اعتماد زیانمن کړي. براک اوباما ویل تر څو پورې چې دی ولسمشر دی د جرمني صدر اعظم دی د دغه شان مسایلو په اړه ډاډه وي. او وروسته خبر ده چې د لیبیا جنگي الوتکو د دې هیواد په جنوب کې د وسلوالو یاغیانو پر سنګرونو بمباري کړې ده. په یاده سیمه کې تیر ورځ وسلوالو د لیبیا د هوایي ځواکونو پر یوې اډې حمله کړې وه. د لیبیا صدر اعظم علي زیدان په دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل چې پوځ ته د سبها ولایت په څنډو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو امر کړی دی. د لیبیا د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو سبها ته نږدې هغه هوایي اډه بیرته نیولې چې تېره ورځ وسلوالو په خپل کنټرول کې راوستې وه. د لیبیا د دفاع وزارت وژل شوی واکمن معمر قذافی ته وفادار وسلوال د وروستي تاوتریخوالي مسؤول بلل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل پر روانه خبرونه کې به واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسوی ویل ایران ته د افغان ډیپلوماټانو د جاسوسي موضوع څیړل کیږي. د وی یو پلاوی به ایران ته لاړ شي. د همدغې پلاوی د ریپورټ او پکې سپارښتنو ته په کتو به لازمي پریکړه وشي. کابل ښاروال د ولسي جرګې د یو کمیسیون لخوا په خپل ځان ټول لګول شوي تورونه رد کړل.
هر وخت چې وځي نو زه چیلنجر کوم چې کچا زما په بانکي حساب او یا هم شخصي دارایی کې یو افغاني پیدا کړه نو زه په خپل حاضر يم چې ځان باندې تر ټولو سخت سزا تطبیق کړم.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د سوریې د ملي ائتلاف پریکړه زړهوره بلل ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د ایران لپاره د څو افغان ډیپلوماټانو او آتشو د جاسوسي موضوع به په ټینګه وڅیړي. د دې وزارت ویان جانان موسوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او دا ډیره مهمه مسأله ده. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبره کړي چې په ایران کې څو تنه افغان آتشي د ایران لپاره جاسوسي کوي. په عین حال کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو چارو څیړونکي وایي چې باید په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو او آتشو فعالیتونه په منظم ډول کنټرول او وڅارل شي. نسیم شفقی راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته یو پلاوی استوي تر څو د هغه هیواد لپاره د څو تنو افغان ډیپلوماټانو او آتشو د جاسوسي مسأله لنګدې وڅېړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه دوی هم راپورونه ترلاسه کړي خو وایي چې نشي کولای په دې حقله د کره شواهد او اسنادو ترلاسه کولو پرته پریکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسوی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه به ایران ته د تلونکي پلاوی لسیړنو وروسته تصمیم ونیول شي.
هیات به جمهوری اسلامي ایران سفر خواهد کرد.
دایوی پلاوی با د ایران اسلامی جمهوریت ته سفر وکړي او په مشهد او زاهدان کې به د افغانستان په قونسلګریو کې چې څه فعالیتونه شوي لازمي سړنی وکړي. د دې پلاوی د راپور او سپارښتنو پر اساس به د بهرنیو چارو وزارت او افغان دولت د لازمو اصلاحاتو او نورو مواردو لپاره لازمي پریکړه وکړي.
مواردې کې ضرور بشه اتخاذ خواهد کړ.
هشت صبح غیر دولتی ورسپانی سلور روزی مخکی راپور ورکړی و چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د کډوالو او سوداګریزو چارو آتشي د ایران د دولتي ارګانونو په ګټه کار کوي. د ورسپانی د افغانستان جمهوریت ریاست ته د ملي امنیت د شورا د دفتر هغه استول شوی مکتوب هم خبر کړی چې وایي په ایران کې د افغانستان د سفارت د کډوالو آتشا عبدالله ارساری او د سوداګریزو چارو آتشا عبدالحمید فرهنګ له ایرانی ارګانونو سره مشکوکي اړیکې درلودي او د ایران د دولتي نهادونو جاسوسان دي. د دې ورسپانې په لیکنه تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا د کډوالو چارو وزارت ځینو پخوانی او چارواکو ته لیکلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ځینې آتشي غیر قانوني کارونه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو محمود سیقل ازادي رادیو ته وویل چې د ایران لپاره د ځینو افغان ډیپلوماټانو او آتشو د جاسوسي خبره ډیره مهمه ده او باید چې په جدي توګه وڅېړل شي. د ایران لپاره د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو او ځینو اتشو د جاسوسۍ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا د ایران د ګټو لپاره د ځینو افغان سیاسي څیرو د کار کولو په اړه هم راپورونه خپاره شوي. حتی ویل کیږي چې ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره ځینو خصوصي رسنیو ته هم پیسې ورکوي او په ځینو فرهنګي او سیاسي کړیو کې هم پراخ نفوذ او جاسوسان لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب واخلي. د غړیتوب ته د نږدې کېدو په خاطر د سوداګرۍ وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ د امریکا د سوداګرۍ له استازو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره افغانستان له 2004 میلادي کال راهیسې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ته د دې غړیتوب ګټې څه دي؟ په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله لودین راپور ته.
افغان چارواکی وای د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غړیتوب په اخیستو سره به په گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د ترانزیت ستونزې هوارې شي او هیواد ته به پانګونه راجلب شي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وای دوی له 2004 کال راهیسې د دې سازمان د غړیتوب هڅې پیل کړي، خو وای په پاتې دریو میاشتو کې به د هدف ته ورسیږي. خاغلی شینواری د یک شنبه پورس خبريالانو ته د دې غړیتوب عمده غټې داسې په ګوته کړې.
موږ امیدوار یو چې په دوو نه تر دریو میاشتو پورې عضویت واخلو د نړیوال تجارتي سازمان، ولی هغه هم متکیده په دې باندې چې زمونږ یو تعداد قوانین چې فعلاً په وزارت عدلی کې دي د کابینې نه پاس شي او پارلمان ته لاړ شي. څو عمده اهداف دي د افغانستان لپاره چې موږ عضویت پروسه پر مخ وړو. یو هدف دا دی چې زمونږ ترانزیت مسایل باید حل شي. دویمه مسله دا ده چې موږ سرمایه‌ګذاري را جذب کړو. دریمه مسله منګه د څو همسایو نه مخکې داخليګو نړیوال تجارتي سازمان ته.
افغانستان هغه وخت د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کوي چې له اتو هیوادونو سره چې په دې هیواد کې سوداګرۍ ته علاقه لري د سوداګرۍ موافقه لاسلیک کړي. دا هیوادونه امریکا، کاناډا، جاپان، ناروی، تایوان، تایلند، ترکیه او کوریا دي چې افغانستان له څلورو سره په خو موافقه لاسلیک کړي او له امریکا سره د یک شمې پور از لاس لیکړه. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي له تایوان، ترکیه او اروپای ټولنې سره به هم په فبروري میاشت کې په جنوا کې موافقه لاس لیکړي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي د امریکا د سوداګرۍ له اساسو سره موافقه د یاد غړیتوب لپاره د پرمختګ یو اساسي ګام دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د سوداګرۍ استاد مارا بور وایي دوی به هم هڅه وکړي تر څو افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړي. میرمن بور د یکشمې په ورځ د سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه غونډه کې وویل یاد غړیتوب د افغانستان تجارت په نړیواله سطح مطرح کوي.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب داسې دی چې په وسیله تجارتي توکي له ځنډ او لګښت پرته له بندرونو څخه تیریږي. سوداګرو ته د زمینه برابرېږي چې د نړیوالو مارکیټونو څخه ګټه واخلي. دا د افغانستان لپاره یو مهم ګام دی تر څو له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. له دې سره به افغانستان خپلو خلکو او سوداګرو ته لار برابر کړي تر څو فرصتونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دا مهال 16 هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان په داسې حال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب اخیستو خبره کوي چې افغان سوداګر وایي په هیواد کې د کار خوندي فضا ورته مساعده نه ده. سوداګر وایي تر څو چې د افغانستان امنیتي وضع د ډاډ وړ نشي، نه دوی او نه بهرني پانګوال په افغانستان کې اساسي پانګونې ته زړه ښه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
کولای شئ د ازادي راډیو پښتو پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشي او ورستي خبرونه وګورئ. د مدني ټولنې یو شمیر غړو د یک شمې پرس په کابل کې سولیز لاریون وکړ او د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د جمعې د شپې انتحاري او ډلهیز حمله وغندله. دوی خپل لاریون د لبنانیانو له رستوران څخه چې حمله وربند شوې و پیل کړه او د کابل د ځانباغ تر څلور لارې ولاړل. د کابل د لسمې حوزې اړوند وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د جمعې د شپې په انتحاري او ډلهیز حمله کې 21 کسان وژل شول. نور جزئیات د قسیم سولمل په رپورت کې.
مرگ بر تروریسم،
مرگ بر جنایت،
مرگ بر جنایت.
دا د هغو لاریون کوونکو آواز دی چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د وروستۍ انتحاري او ډلیزې حملې د محکوم کولو لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول سوي وو. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېدی، د مرګ ډبې پر تروریزم او تاوتریخوالي ته نه وایست شعارونه هم له ځان سره لیږدول. دې کسانو خپل لاریون د لبنانیانو په نامه رستورانت څخه چې د جمعې په شپه پکښې انتحاري او ډلیزه حمله وسوه پیل کړ او د زنبخ تر څلور لارې پورې ولاړل. دوی دغه راز یوه اعلامیه هم خپره کړه چې په یوه برخه کې راغلي:
موږ د افغانستان اوسیدونکي دلته راټول سوي یو څو د تروریزم د قربانیانو د ژغورنو په استازیتوب د دې شومې پدیدې په وړاندې خپل اعتراض او اندېښنه څرګنده کړو. موږ راټول سوي یو څو د هیواد په شمال، جنوب، لویدیځ، ختیځ او مرکز کې د ترور د قربانیانو فریاد اوسو.
در شمال، در جنوب، در غرب، در شرق و در مرکز افغانستان.
په اعلامیه کې دغه راز له حکومت څخه غوښتل سوي چې د قربانیانو له کورنۍ سره مادي او معنوي مرستې وکړي. دغه راز له ملګرو ملتونو یې دا غوښتنه درلوده چې د تیرو څه باندې لسو کلونو د لاسته راوړنو او ارزښتونو په ساتنه کې د افغانانو ملاتړ وکړي. د کابل په لسمه حوزه د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د جمعې په شپه د لبنانیانو په نامه رستورانت باندې په انتحاري او ډلیزه حمله کې 21 کسان وژل سول. په وژل سوو کې 13 بهرنیان او 8 افغانان شامل وو. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه او ادعا یې وکړه چې لسګونه بهرنیانې وشلې دي. خو د مدني ټولنې غړي وایي دوی غواړي په مدني حرکتونو سره دا ډول حملو او تاوتریخوالي ته نه وایي. دیانا ثقیب او زهرا موسوي ازادي راډیو ته خپل نظر په دې اړه داسې بیان کړ:
دا ډول راټولېدنه ښیي چې موږ مړه ټولنه نه یو. دا شاید یو ډېر ګټور کار واوسي چې موږ یې کولای سو، څو لږ تر لږه په مدني ژبه تاوتریخوالي ته نه ووایو. موږ دلته د افغانستان د ویښو اوسېدونکو په صفت راغلي یو څو حکومتیانو ته ووایو چې موږ وینو زموږ شاوخوا ته څه تېرېږي او زموږ درد او زخم د قربانیانو د کورنیو له درد او زخمه جلا نه دی.
که ته هم امنیتي ارګانونه په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو یوازې کابل په تیرو څو اونۍ کې د پرله پسې حملو شاهد و. څېړونکي وایي که دې مسلې ته جدي پام ونه سي، نو ښایي چې انتخاباتو ته له نږدې کېدو سره د وسلوالو مخالفانو دا ډول حملې نورې هم زیاتې سي.
خبری مجله اوري.
کابل خروال د ولسی جرګې د یو کمیسیون لخوا په خپل ځان ټول لګول شوی تورونه رد کړل. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې کابل خروال د ځمکې په غصب او د دولتي ځایونو په غیر قانوني ویش تورن کړ. خو کابل خروال محمد یونس نواندیش د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې کې وویل چې په ده باندې ټول لګول شوي تورونه د شخصي خصومت له امله دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورئ.
کابل خروال لوی سرنولی نغواړي څو د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون لخوا په هغه باندې ټول لګول شوي تورونه په جدي توګه وڅېړي. محمد یونس نواندیش د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون لخوا په خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړل.
هر وخت کې وظیفي مخه
زه چیلنج ورکوم چې که چا زما په بانکي حساب او یا هم شخصي دارایی کې یوه افغانۍ پیدا کړه، نو زه په خپله حاضر یم چې ځان باندې تر ټولو سخته سزا تطبیق کړم. هغه کسان چې له خپل موقف نه په استفادې پر موږ فشار راولي چې غیر قانوني خارګوټي ورته لاسلیک کړو، موږ هیڅکله د هغو خبرو ته نه تسلیمېږو. زه له لوی سرنوالۍ نه غواړم څو دا ادعاوې وڅېړي. که ثابت نه شي، نو باید چې د دوی پارلماني خوندیتوب ورنه واخیستل شي او د قانون له مخې تحقیقات ترې وشي.
تحقیق بران مطابق قانون جواب خدا بتن.
کابل خروال وایي د ځمکو د غصب او یا هم د لوړو ودانیو جوړولو په برخه کې د دې وکیلانو مخه نیولې، نو هغوی په بدل کې په ده باندې دا ډول تورونه لګولې. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې کابل خروال د استملاک شویو دولتي ځایونو په غیر قانوني ویش، د قانون پر خلاف په کابل ښار کې د لوړ پوړو ودانیو جوړولو ته په اجازه ورکولو او د ځمکو په غصب باندې تورن کړ. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون مشر قیس حسن ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر ښاروال د لګول شویو تورونو په اړه اسناد لري.
دوه کاله کېږي ښاروال له کابل کمیسیون ته راغواړو. متاسفانه موږ مکتوبونه روسې هر وخت درته موږ لیږو، دا حاضر کېږي. نن هم سه یکشنبې وو، موږ ښاروال صاحب دعوت پسې راځه ورو دا اسنادونه مدارس موږ لرو، دغه موږ ته جواب راکوي. مګر متاسفانه نن هم حاضر نه سو او ته نه ښاروالۍ ته ځو. زه هم حاضر یم، هر چی ته دوی غوښتنه لري زه انشاءالله په افتخار حاضر یم. نو تصویری په دې قلم دې په امضا تو شواهد مکمل.
خو کابل خروال بیا وی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله ونه توانېدل چې د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ورشي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې کابل خروال په غیر قانوني توګه په احمدشاه بابا مینه کې د خپلو شپږو زامنو په نوم یوه نمره ځمکه هم اخیستې، خو کابل ښاروال بیا دا خبره بې اساسه بولي. بلخوا د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې که هر لوری دوی ته اسناد ور وسپاري نو څارنوالۍ به یې په اړه څېړنه وکړي.
ازادي راډیو لهونه تر ورځې پونې کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. همدارس په لوی خرونو کې په 3.15 اف ام باندې زموږ خبرونه اوریدلای شي. په کابل کې د یوې میاشتې درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي د یوې پیښې قرباني شکیلا هند ته واستول شوه. 19 کلنه شکیلا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې د خپل میړه لخوا په مخ د چرایي ټوپک په ډزو وشتل شوې وه. د شکیلا د زړه بوږنوونکې پیښې په تړاو د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورونه مرکې او د هغې ویډیو خپره کړه چې له پرله پسې هڅو وروسته د هند دولت د هغې د درملنې چارې په غاړه واخیستې. مرزي احمدزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ازادۍ راډیو او افغان حکومت له پرله پسې هڅو وروسته 19 کلنه شکیلا په کابل کې د یوې میاشتنۍ درملنې وروسته هند ته واستول شوه. د بغلان ولایت اوسیدونکې شکیلا د تاوتریخوالي هغه قرباني ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې د خپل میړه لخوا په مخ د چرایي ټوپک په ډزو وشتل شوې وه. د جمعې په ورځ میرمن شکیلا هند ته د تګ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ازادۍ راډیو ته وویل:
زه د ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې له هغه بد وضعیت څخه دې حالت ته راورسېدم. له خوشحالۍ څخه نورې خبرې نشم کولی. به هم له ټولو څخه مننه.
شاوخوا یو میاشت مخکې چې کله شکیلا د کابل په ایمرجنسی روغتون کې بستر وه، له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې ویلي وو چې 9 میاشتې مخکې په زوره د ترور له زوی نجم الدین سره واده شوې وه. هغې ویلي میړې د پلار په کور کې په مخ د چرایي ټوپک په دو ډزو وشتلې وه. په دې پیښه کې د شکیلا یوه سترګه له منځه تللې او په مخکې چری باندې وي. ازادي راډیو هغه رسنۍ ده چې تر ټولو مخکې د شکیلا د زړه بوږنوونکې پیښې په اړه راپور ورکړ، له هغې سره یې مرکه وکړه او یوه ویډیو یې هم په خپلې ویبپاڼه کې خپره کړه. اوس د هند حکومت آماده شوی چې د دې هیواد په اپولو روغتون کې درملنه وکړي. د شکیلا مور شیرین جان ازادي راډیو ته وویل چې لورې اوس یو څه ښه شوې او هیله ده چې په هند کې رک روغه شي.
زما لور اوس هر څه ګوري کېنستی شي. زه له ټولو مرستو څخه مننه کوم. زما لور اوس د درملنې لپاره بهر ته لیږل کېږي. خوشحاله یم چې لور مې له هغه بد وضعیت څخه وژغورل شوه. بیا هم له ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې زما د لور په درملنې کې مرسته وکړه.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم دا مني چې په دې وروستیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي جدي پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حق نواز حقیار هند ته د میرمن شکیلا د تلو پر وخت د دارنګ پیکو په مخنیوي کې د رسنۍ رول مهم وباله.
اوس رسنۍ تر هغه حده پیاوړې سوي چې یوه ښځه هم کولی سي د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس ښځې په دې پوسوي کم کسان چې ورسره زور زیاتی کوي څه ډول ورسره چلند وکړي.
له دې څخه مخکې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې ښځې پوزه او شونډې د هغې د میړه لخوا پرې شوې وې چې بېلابېل غبرګونونه یې راوپارول. ستارې ته اوس په ترکیه کې د جراحي عملیاتو په وسیله پوزه او شونډې ایښودل شوې دي. ځینې کتونکي وایي چې په هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید خلکو ته لا ډېره پوهه ورکړل شي.
اخو په بلخ کې د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون په اړه عامه پوهاوی تونیدلې چې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نسبت تیر کال ته راکم کړي. د دې سره چې په شمال زون کې په تازګۍ سره د بشر حقوقو د خپلو کمیسیون مسؤلینو اعلان وکړ چې په دې زون کې د ښځو په وړاندې تشدد نسبت په خوا ته 50% زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای له بلخ څخه د راپور رالیږلی دی.
له دې سره چې د هیواد له مختلفو برخو څخه د ښځو په وړاندې د زور زیاتی راپورونه خپرېږي او ویل کېږي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون په ټول هیواد کې په سمه توګه تر دمه نه دی پلی شوی او په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون صحافي دفتر په تازګۍ سره اعلان وکړ چې په شمازون کې په 4 ولایتونو بلخ، سمنګان، جوزجان او سریپور کې د ښځو په وړاندې تشدد 50% زیات شوی. خو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره رابعه مرادی ادعا لري چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون په اړه د عامه پوهاوي په وسیله توانېدلې چې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي کچه په بلخ ولایت کې کمه کړي. نوموړی چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون عامه پوهاوي کانفرنس ته په مزار شریف کې خبرې کولې داسې وویل:
ما سال که گذشت 351
تیر کال ما پخپله د خزو پوراندې د تشدد د منې پوراز اعلان وکړ چې لموکسره تر 355 مورد توټی خاله په ثبت رسیدلې او سکال په خوخی سره داکچه 201 پیخو تراټیټه شوې ده.
با خبری مردم هست قانون.
مرمن مرادی وایي چې د پهنتون محصلین او خوانځیو زده کوونکو ته د خزو پوراندې د تشدد د منې قانون امه په هوای کولای شي چې په دې برخه کې مثبت اغیزمنتیا ولري. هغه وویل نسبت تیر کال ته په بلخ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 155 مورده کموالی راغلی، خو په بلخ ولایت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر د ښځو چارو مشرې فوزي نوابي څه موده مخکې لازري راډیو سره په خبرو کې وویل چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې په دې سیمه کې نسبت تیر کال ته 50 سلنه زیات شوی دی. د بلخ ولایت د مدني ټولنې استازي هم دا مسله مني او وایي چې ډېر په لرو پرتو سیمو کې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې زیات شوی دی. سونیا ساپي پاره ازي راډيو ته وویل
یا دغه واخلو ټکول دی، دغه دغه سي مشکلات شدي په کله کې دغه مشکلات ډېر دي او دغه خوشنات لکه واخلو ټکول دی، اجباري ودونه دی، فرار کړه.
لدې سره چې په بل خلک کې مختلف اورګانونه د خزو پوړانې تشدد زیاتوالي او یا هم کمښت پاره مختلف او زړه ناقص راپورونه خبروي، خو د بل خلک د خزو چارو ریاست نن د بلخ پانتون څلوېختنو محصلینو ته د خزو پوړانې د منې تشدد د قانون د پوهاوي پاره یو درې ورځنی کانفرنس پیل کړ. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ماین پاکۍ لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې مرکز مسؤلین وایي چې لاله مخکې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره مرستې کمې شوې دي. مرزی احمد زی په دې اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز چارواکي وایي د تیر لسو کلونو له هلو ځلو سره سره په افغانستان کې ماینونه د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې دي. د دې ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو پروګرامونو ته د نړیوالې ټولنې د مرستې د جذبولو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ د مرکز مرستیال محمد وکیل وویل اوس هم شپږ لکه افغانان د هغو سیمو په 1500 کیلومتری کې ژوند کوي چې ماینونه پکې ښخ دي.
اوس مهال د افغانستان 4400 سیمې خطرناکې دي او پکې ناچاودیدونکي مواد او ماینونه موجود دي چې له 1500 متر مربع څخه زیاته ساحه په بر کې نیسي. خو له بده مرغه باید ووایم چې په تیرو دوو کلونو کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې او دا ستونزې د افغانستان په 1400 کلیو کې موجودې دي.
محمد وکیل وایي چې اوس هم په افغانستان کې هر میاشت 2 کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان کیږي. د نوموړي په وینا د ماینونو اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز د معلوماتو له مخې د افغانستان 50% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي. په یاده غونډه کې د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړ وویل چې د تیرو درې کلونو راهیسې په افغانستان کې له ماین پاکۍ سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې کمې شوې دي. هغه وویل چې د دې پروګرام لپاره په راتلونکي کې 450 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په یاده غونډه کې هم په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارک بادوین د دې سازمان د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
د ملګرو ملتونو سازمان ژمن دی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروسې څخه ملاتړ کوي څو هغه ټکی ته ورسیږو چې زیاته همغږي رامنځته شي او د ماین پاکۍ د پروګرام عملي کول د افغانستان خپل اصلي مالکیت وګرځي.
کله وی خو په افغانستان کې د کلونو رئیس د ماین پاکۍ هڅې روانې دي. لیبل خو د جګړې د بیلابیل لوریو لخوا په دې هیواد کې د ماینونو خکول هم دوام لري.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د سوریې د ملي ائتلاف پریکړه زړوره بللې ده. د ائتلاف استازیو پرون په ترکیه کې په غونډه کې د سوریې په اړه د جنیوا دوه په کانفرنس کې د ګډون په اړه موافقه وکړه. نور جزئیات د نوریاس نوری په دغه راپور کې اوریدلی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن به د بشر الاسد رژیم لخوا د غیر نظامی وګړو په وړاندې له توغندیو، بیرلي بمونو او نور خطرناکو وسلو د کارولو په ګډون د تر ټولو ناوړه چلندونو د پای ته رسیدو لپاره هڅې زیاتې کړي. جانکری دغه راز د سولې پر راتلونکو خبرو کې د ګډون لپاره د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف د رایې ورکولو هرکلی وکړ او دا یې د ائتلاف زړور اقدام وباله. د دې ائتلاف مشر احمد جربا پرون د ورځې په وروستیو کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د انقلاب د اصولو په اړه له کومې معاملې پرته د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. د جربا په وینا د بشر الاسد رژیم په چل به تیر نه وځي. د دې ائتلاف استازو پرون د ترکیې په استانبول کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې په کانفرانس کې چې ټاکل شوی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ جوړ شي ګډون کوي. دا په نږدې درې کلونو کې لومړی ځل دی چې د سوریې حکومت او اپوزیسیون د جګړو د پای ته رسېدو لپاره مخامخ خبرې کوي. که څه هم سیاسي څېړونکي وایي چې د سوریې د ملي ائتلاف اکثره غړي لیواله نه دي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې د استانبول دوه ورځنۍ غونډه د ائتلاف شاوخوا څلوېښتو غړو تحریم کړې وه. د سوریې د ملي ائتلاف یو شمېر غړي وایي تر هغو پورې چې دا تضمین نه وي ورکړل شوی چې بشار الاسد به په راتلونکي انتقالي حکومت کې هیڅ ډول ونډه نه لري د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د سوریې حکومت مخکې اعلان کړی و چې د جنیوا دوه کانفرانس کې ګډون کوي. د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ډلو ویلي چې نه غواړي له حکومت سره خبرې وکړي. د سوریې لویدیځ پلوي د پوځي عالي شورا مشر جنرال سلیم ادریس په یو بیان کې ویلي چې د هغې حل لارې ملاتړ کوي چې قدرت د سیاسي انتقال له لارې تضمینوي. هغه د ملي ائتلاف له غړو چې د جنیوا په کانفرانس کې ګډون کوي وغوښتل چې له قدرته د اسد او نورو چارواکو د لرې کېدو پر غوښتنې ټینګار وکړي. دغه راز د سوریې د انقلابي جبهې ویان اوس